د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله د چي د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت د بګرام د اډي د بیت تر لاسه کول په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي خبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلارې خپل کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمد الله فطرت خبره کړې چې هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لکتر لګه دریزلی د بګرام د هوایی اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تیره شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایی اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونسپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي په پام کې د چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغه د اروپا د مشهور ورسپانو له یوې شبکې سره چې د جرمني وولت ام زونتاګ ورسپانه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاو خوب خبره قحطۍ خواته د غزې به ول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلی وزنی لارې د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلارې ده او هغه هم داس چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فوندرلان ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشت کې لیدلې د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلاديش او هند د چهار شنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
یو توافق نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کیدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کیږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د نسبي امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي؟
که چېرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای.
په یو بل راپور کې مدام موضوع چېړل چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي د دوه هیپ هوکړلیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویل که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پېښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالد ترامپ تر تازه غوښروس ته تا د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوی په هوکړلیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښتونکې څرګندونې کړې. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښ وکړ چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړه کړې ده یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پېښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په تیرو نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرې خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال استریټ ژورنال ورسپانې د جمعې پورې راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د ترنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشوي او د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړي او پرون پر ایکس شبکې لیکلي کده زندانیانو برمتشوي او کسانو په مسله کې جوړجاړي کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو حکومتو پړونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو. ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څوم خای امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري خو دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور لاري دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو په وی ساقط مر
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه خکې چې کوم نظامي برید په باګرام باندې کې یا په افغانستان باندې کې ځکه یو خپل طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي بیا کیدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 30 کیلومتره واټن کې پراته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوه لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټولو کې د ګډوډۍ لپیښېدو یوازې څو نه مخکې د افغانستان د هغه محل حکومت ته وسپارل شو او واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو لمخې باګرام د نړۍ له لوی هوایي اډو یو ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تجربه ګرام هوایی اډه له پوځي پلوه څومره مهمه ده؟ کله جوړ شوی او کوم امکانات لري؟ په دې اړه مو د پخوانی حکومت دفاع وزارت پخوانی ویان او پوځي کارپو جنرال محمد راد منش پوښتلی.
د بګرام هوایی دګر د محمد ظاهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایی الوتنو استفاده کیده، اما په اساس ضرورت دغه میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوی دی. دغه میدان د تاریخي او استراتیژیکي له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي ترتیبات پکې تعبیه شوی دی. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی و. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیده. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودې چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی چې د درنی او استراتیژیکي الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکی میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت د دفاع وزارت پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنه شو چې د بګرام د هوایي اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د افغانستان د سول لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګری ضد عملیاتو لپاره له بګرام اډې ګټه اخیستنه له طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و، پرون شنبه په خپله سپانه لیکلی کچیرته د زندانیانو او برمتشو کسانو په مسله کې جول جړی کیږي، احتمال شته چې د نورو حقوقو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګونکې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوي دي. د طالبانو حکومت په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلی دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت لوري په نږدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډېره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندیدو سره د دوی ژوند له لا جدي ستونزو سره مخ شوی. د تخار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوخ پور شي او آنلاین دند لري، ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په کټي اخیستنې د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوو. تو وضعیت له امله نشم کولای له کوره بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې له کوره کار کوو. خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس مو کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوی اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي او په انلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي. ازادي راډیو ته ویل
بدل قطع شو
د انټرنیټ لقطه کېدو سره لزیاتو ستونزو سره مخ شوی یم. زه انلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم. خو چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې تر سره
کړم.
د طالبانو دغه اقدام په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغیز کړی. د کابل یوی اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د انګلیسي ژبې د کیسې لیکلو په برخه کې لوی بهرنی ادارې سره آنلاین کار کاوه او لدی لارې خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروله.
انټرنیټ سیم کارت
دی یو افغان انجلۍ په توګه لوړاندې نه اوس له سخت ژوند سره مخ یو. یوازینی کار چې موږ کولای شو آنلاین کار دی چې له مخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو چې انټرنیټ ډیر کمزوري شوی دی زموږ ورځنی کارونه ډیر سخت شوی دي. ډېرې ګوشې بل اخره څه کیږي اخر به د ورستي هله حمله لاس ورکړو.
لدی وړاندې د یو شمېر نورو هغو ولایتونو اوسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي د انټرنیټ له زوري شکایتونه کړي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیرین جنو خوځو د انلاین کارونو لاله خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونی کې په نږدې لس ولایتونو کې د طالبانو لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز دغه خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه له ملاحبۃ الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینې ټینګار کړی چې دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف شوې. د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملي کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوس مهال پکې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلي محدودیتونه دي پای ته ورسول شي. د یادولو وړ ده یو شمېر هغه نجونو چې د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګول شوی وو او دوی آنلاین زده کړو ته دوام ورکړی وو. ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دغه اقدام له امله یو ځل بیا له زده کړو محرومي شوې دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسید چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي. سټډیو کې په دې اړه نور څه دي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یک شنبه اعلان وکړ چې هیواد فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په ویډیوي پیغام کې رسنوي ته راڅرګند شو ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې داله لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د ویډیو ایجنسونو د راپورونو له مخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره همحاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او د غراز د اوکراین او روسي ترمنځ لانجې او د غراز نور نړیوال لانجې به د باسنو په پایل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او حالت د تازه عملیاتو په پایل وروسته ګانش میر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. په خاطر دې د نړۍ یو سل درنوي هیوادونه ډلې یو سل وڅل وخت هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلې. خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمیر چې فلسطیني په رسمیت پیژندلې البته د دولت په توګه یو سل 500 وخت دا رسمیت پیژندنه داسې وخت تر سره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزه خپل بریدونه ته دوام ورکړي. اسوسییټډ پریس د غزه د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې اواز 13 شپه لک تر لګه څلور دیرش فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوی دي. ګانش میر لوی دي سی وادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ دی او خپلواک دولت په توګه پر رسمیت پیژني، خو په ظاهره اسرائیل له دغه هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلاین ویلي چې دوی په تیرو میاشتو کې لیدلی هغه دا دی چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې نړی دا ورځ د سولې سبات یووالی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف منځي یو شمېر افغانان وای د سولې په نامه تر هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوی او تر سخت ذهني فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وای چې د سولې معنی یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبره د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسیدلې، خو ادعا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجنیرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په بشپړه معنا مونږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حده پوره شوې وای. هغه وخت به مونږ سوله درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای، مونږ یې په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړي وو.
خو د خوست ولایت یو اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چې نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سوله خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ ښوونځي پکې بند دي زمونږ لپاره اصلا
دا سولانه دا او نه دغه منکه ترزښت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نشتون دی، سوله دا چې انسان له ویرې، بې عدالتۍ، بې وزنۍ، سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینی سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي، او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ځبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1971 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسامبلا کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2025 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني، ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقره په لور تلل دي. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غوونه په نړیواله کچه واوریدل شي، طالبان لری شي، او د یو داسې سیاسي پروسې زمينه برابر شي چې د هواد خلک د سولې او راتلونکو پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخوانی مشر، سیاسي شنون کې یو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه رسېږي او په دې کښې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یوید لرو ویان لرو دا که وګورو په افغانستان کښې داسې کور نهشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بندي نه لري، او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت سه په واقعي سوله کښې چې د دې ټولو خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کښې هم راجمه شي، کومک هم ورسره وشي، پارلمان کښې راجمه شي، په شورا کښې، کابینه کښې راجمه شي، په نورو وظایفو کښې راجمه شي، هر چا ته حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کښې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلي، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کښې مونه شوی چې دوی توپک کېښود او جګړه ارامه شوله. جګړه دوام لري، سوله نشته، خلک تهدیدېږي، پخواني مامورین، پخواني سرتېري عملا مغزي طور په جګړه کښې دي، ځکه دوی په امن کښې نه دي. شېبې شماري چې سبا به وزل کېږم، بس سبا وزل کېږم، خلک ازادي نه لري.
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تېرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې سوي، بانکي تعزیرات لګول سوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تېر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې په باره کې نو د افغانستان 90% آبادي چې ده د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې د افغانستان 90% آبادي اطرافي آبادي ده یا ابتدایي آبادي ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادۍ توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي، انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسې سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران، ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ
پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصبي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دي دغه زموږ غږ تر هغو پورې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکاران موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.